سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د پروګرام د خره غلاست ويم وړاندې به زما حق خبرونه د نورياس نوري په قربتو په ژوندۍ توګه خبره شي خو تر هغه مخکې خبرونه د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخت د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکر او طالب ځواکونو سره په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې ده. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې په پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی. دوی د جګړې د پیل مسولیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. د تورخم په اړه باندې یو غږیز پیغام هم لرو.
دروازه بند ده، تورخم په داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دیم د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جمع امکانات شته دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اوکراین ته ولاړ. هلته د اوکراین د ملاتړ په اړه باندې ډاډ ورکړ. بایدن په یو نایلان شوي سفر کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره ولیدل او په داسې حال کې اوکراین ته تللی چې د روسیې د یرغل یو کلنۍ هم په رانږدې کېدو ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر یې د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته وویل د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړې چې په تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو سل میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عواید بېساري دي او په خبرې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 2 اویا میلیارد افغانۍ نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفې منصفانه نه دي. او نن د فبروري میاشتې 16 د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې له اساسي حقونو د افغانانو محرومیت افغانستان کې د ټولنیز عدالت د سرغړونې ښکارندوی کوي. خو طالبان وایي د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې دا خبرونه ولولې.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
د افغان خزو او نجونو د حقونو د ملاتړ په دوام تیرونه دی. لسو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د افغان خزو د حقونو په دفاع کې خپل غږ اوچت کړ. د فرانسې، جرمني، کاناډا، بلجیم، آیسلند، البانیا، کاسوو، منګولیا، سلووینیا او اندورا د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو هغه هڅې چې ښځې له ټولنیز ژوند څخه انګوښه کړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې ویل شوي طالبان د افغانستان د نیمایي وګړو د حقونو په تر پښو لاندې کولو سره د دغه هیواد د ټولو خلکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. په اعلامیه کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د څو بېلګو یادونه شوې او ویل شوي چې دوی د دغو محدودیتونو لرې کولو ته ژمن دي. په تیره بیا په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو ماسو کې د ښځو پر کار د بندیز لرې کول مهم بلل شوي تر څو ښځې وکولی شي چې په دې هیواد کې مرستو ته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. نن په خبرونه کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د دوامداره فشارونو سره سره ولې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه ترسره کیږي. د طالبانو چارواکو پرله پسې ویلي چې د ښځو او نجونو د زده کړې مخالف نه دي او د شریعت په چوکاټ کې ورته اجازه ورکوي چې خپلې زده کړې وکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو د ښځو د راګرځېدو په اړه هم دې ته ورته دلیل راوړی، خو د دغو بندیزونو له دوام سره له ډېرو سره دا پوښتنې راپورته کیږي چې آیا طالبان وخت سپموي او که پر اختیا په دې برخه کې خپل ژمنې پر اختیا به خپل ژمنې عملي کړي. د خبرونه زنوریاس نوري د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دې خبرونه ته مو څو خزینه فعالان رابللی دي. خبریاله مریم هوتک او مدني فعال رینا فضلی د ټلیفون لاره وسره سره وصل شوې ده. دغه راز دو نورو خزینه فعالانو ته مو هم بلنه ورکړي چې د خبرونه په دوام کې به ورسره تماس ونیسو. رازو لمړی مریم هوتک تاسو ته کله چې دغه خبرونه اوري چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر ملاتړ غږ اوچتیږي او د هغوی د حقونو دفاع کوي، تاسو څومره ورته هیله من یاست چې دغه هڅې به بالاخره یوه ورځ نتیجه ورکړي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو د خبرونې ټولو درنو اورېدونکو ته. په دې هیله چې ټولو روغ او جوړ اوسئ، تاسو او درانه همکاران همدارنګه قدرمن اورېدونکي، دغه ډول کانفرنسونه چې دایریږي دا بېله شکه ایله بښونکي دي، ولې تر ډېره حده پورې نه زما په شخصي نظر باندې، ځکه اړتیا دې ته ده نن سبا چې بعد عملي ګامونه پورته سي. تقریبا دوه کاله پورې کېږي چې افغان نجونې له زده کړو نه بې برخې دي، دوی د کار کولو اجازه نه لري، دغه حق ورڅخه اخیستل سوی ده، دې د سفر کولو حق نه لري. نو په داسې یوه ټولنه کې چې یا په دوه کلونو کې د پرمختګ څرګنده لګیږي، د زده کړو زمینه برابر نه سي، د کار کولو زمینه برابر نه سي، نو تاسو فکر وکوي چې مخ پر وړاندې به کچېری د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي، دغه څه به امکان پذیر وي او کبنه وي؟ او یا دا چې اوس مهال د طالبانو واکمنه ډله غواړي چې د ښځو له حقونو څخه په استفادې باندې نړیوالو باندې په فشارې سره خپل ځانونه په رسمیت وپیژني، چې د ښځو په حقوقو باندې لوبې کول دي، د هغوی په حقوقو باندې تجارت چې باید ونه سي، ځکه دغه ډول وضعیت د ښځو راتلونکي ګواښلی سي په افغانستان کې. تاسو فکر وکړئ اوس مهال په افغانستان کې کومې ډاکټرانې موجودې دي، لس کاله وروسته به پنځه کاله وروسته د دغو ډاکټرانو تعداد راکمیږي، چې په روغتیایي برخه کې به افغان میرمنې اوس مهال هم لږ ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو له دې وروسته به لږ ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي. دغه ستونزې به یې یو پر درې باندې سي، بلخو دلته په افغانستان کې جګړې له هرې کورنۍ څخه د هغوی د کورنۍ غړي اخیستې دي، دلته اقتصادي بحران روان دی، دلته میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هغوی د حمایت لپاره نه څوک لري او نه هم اوسنۍ واکمنې اداره دغه توانایي په خپل ځان کې لري چې هغه کومې میرمنې چې دي له کارونو څخه راګرځولې دي او سرپرست هم نه لري، ډوډۍ راوړونکي هم نه لري، دوی د هغوی لپاره یو مناسب معاش وټاکي تر څو هغوی وکولی شي چې هغه خپلې اقتصادي ستونزې ور باندې وایي، چې خپلو بچو باندې زده کړې وکړي. نو داسې یو ټولنې کې چې زده کړه نه وي، پرمختګ نه وي، کار کولو حق نه وي، فکر وکړئ په داسې ټولنه کې به پرمختګ څنګه رامنځته شي؟
بله آغلی وتک مننه. بله په دې به خبرې وکړو، خو زما هدف دا و چې نړیوال کله ناکله دغه سي غږونه اوچتوي د افغان ښځو په ملاتړ، او تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت په نړیواله توګه پر رسمیت هم نه دی پیژندلی، یو علت هم دا دی چې نړیواله ټولنه ناراضه ده د طالبانو له هغو کړو وړو چې په افغانستان کې په تیره پر ښځو او نجونو راوستي هغه محدودیتونه چې لګولې دي. کورودان پر دې به خبرې وکړو چې څه باید وشي. مدني فعال رینا فضلی، تاسو ته درځو، آیا فکر کوئ چې نړیواله ټولنه تر اوسه پورې پر طالبانو هغه چې لازم ده کافي فشارونه نه دي راوستي، او که طالبان په خپلې خبرې ولاړ دي او له خپل دریځ نه پشا کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نه سهلی تاسو ته او راغلی ملمنه ته او نموره اوریدونکو ته. د دې پهله چې روغ جوړ او صحت جمع کې اوسئ، مننه. لکه څنګه چې موضوع مطرح ده، نو دا څنګه چې طالبانو دا کومه پریکړه د نجونو په باره کې د زده کړو په برخه کې د شاتګ کړی ده، نو په دې کې ډېر نارضماندي یوازې د نړیوالو چارواکو نه ده، بلکې د داخلي خوا هم پرې فشار وارد دی. مګر دوی هیڅ کوم تغییر په کې نه راځي، کومه پریکړه کې کوم خوځښت نه راولي. دوی هماغه پخوانی ذهنیت لرونکي دي، نو دوی کومه فشار چې نړیوال لخوا دوی باندې وارد دی چې دوی په نجونو زده کړې باندې باید دروازې ورته پرانیستل شي. خو په داسې حال کې دوی اصل کې چې دی دوی چې د ښځو او یا د نجونو چې کوم مکاتب او پوهنتونونه بند کړي دي، نو دوی اصلا دوی د دغه کوم بشري حق چې کوم دي نجونو دی دوی اخلي دا سیاسي اړخ ته اړوي. په داسې حال کې چې دا یو سیاسي اړخ نه لري، نو دوی د دې څخه په سوې استفاده سره غواړي طالبان چې د فرزان رسمي پیژندنې موضوع کې د نوموړي نړیوال هیوادونو چې کوم دي دې ته اړ کړي چې دوی له دغې ذریعې څخه ممکن زمونږ دوی داسې ذهنیت لري چې ممکن زمونږ د دغې زده کړو طریقه لاړ شو او خپل د هیواد کوم رسمي پیژندنې موضوع ده او مطرح کړو. بیا دې څخه وروسته چې کوم دی، نو دوی چې دی اصل کې دوی فشار خو چې کوم دی دوی د خپل دوی ذهنیت نه لري چې دوی باندې به کوم فشار راځي، مګر دوی داسې فشار په نور باندې وارد کړی دی چې موږ خپل موضوع چې سیاسي اړخ ته رسمي پیژندنې موضوع کې به مطرح کړي.
بله، مننه آغل فضلی. آغل هوتک په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله د روغتیا برخې په برخه کې. البته په تیره دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو ماسو کې چې کله طالبانو د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، د نورو سکتورونو تر څنګ دغه راز د روغتیا سکتور هم ورسره یو څه اغیزمن شو. خو بیا وروسته د ملګرو ملتونو د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان او نور مرستندوی ټولنو د مټو د هڅو پر مټ طالبان نو یو استثناء ورکړه چې باید هغه ښځې چې د روغتیا په برخه کې د روغتیا سکتور په برخه کې کار کوي کولی شي خپل کارونو ته دوام ورکړي. دې خبرونه ته مو د افغانستان د نرسانو او قبیلګانو د شورا اجرایوي رئیس هیلې غرشین هم رابلل ده. آغلی غرشین، خبرونه ته ښه راغلاست. آقای غرشین، دغه بندیز چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو لګول شوی دی، تر څه حده تاسو چې د روغتیا په برخه کې فعال یاست کار کوئ له نږدې، څومره د روغتیا سکتور اغیزمن کړی دی؟
مننه. بندیز خو طبعاً روغتیا سیستم اغیزمن کړی دی، داسې نه شو ویلی چې نه دی اغیزمن کړی، ولې کار دې ته روان دی چې بیرته دغه ادارې خپل کار شروع کړي او دغه ښځینه کار کوونکي چې د صحت په برخه کې کار کوي خپلو کارونو ته راوګرځي تر څو د روغتیا صحت د دې نه ډېر دغه نه شي ده صدمه ونه ګوري یا ډېر اغیزمن نه شي. نو فعلاً خو لکه څنګه چې تاسو یاده کړه د WHO د خوانه او د ملل متحد د خوانه د دې د خوانه هڅې روانې دي او ځینو غیر دولتي مؤسسو ته ښځینه کارکوونکو ته اجازه هم ورکړل شوې ده چې په خپلو کارونو ته دغه ورکړي دا ادامه ورکړي او خپلې روغتیایي پروژې مخې ته یوسي.
دا اوسنی وضعیت په پام چې د افغانستان په لرو کلیو او باندو کې خلک تر ډیره هغه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، په تیره دغه ژمي کې چې هوا ډیره سړه وه په ډیرو سیمو کې واوره شوې وه او ډیر مرکزونه هم له لرې پرتو سیمو څخه لرې دي، یعنی د روغتیا په سکتور کې د قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیا پالانو تشه بل څوک ډکولی شي؟
دا خو یو وخت دی چې د یو قابلې یا د یو نرس تشه بل څوک نشي ډکولی، ځکه د همدې په خاطر باندې دې ته استثناء قایل شوی ده چې نرسان او قابلې باید خپل کار ته ادامه ورکړي او خلکو سره په لرې پرتو سیمو په کلینیکونو کې په کلیو او بانډو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، په خصوص میندو او ماشومانو ته خدمات وړاندې کړي. ولې دا باید د دې واقعیت نه هم باید سترګې پټې نه کړو چې د نرسانو د قابلې ځای بل هیڅوک نشي ډکولی، ځکه په هر حالت کې موږ نرسان او قابلو ته ضرورت لرو او د صحت د سیستم 80% څرخ چې دی هغه نرس او قابله څرخي، یعنې خدمات نرس او قابله وړاندې کوي. دې قسمت کې باید ډېره زیاته پاملرنه وشي او دې قسمت کې باید مخصوص میندې او ماشومانو ته ډېره توجه وشي او قابلې او نرسان خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه دوی د مسلکي غړي دي، یعنې د هیڅ حزب یا هیڅ ګوند پورې تړلې نه دي، دوی یوازې د صحت د سیستم پورې تړلې دي چې د صحت په سیستم کې کار کوي.
بله، آغلی غرشین کراشو دیتا چه یو نرس چه ترسو پوری عملاً کار پیلوی ډیر روزنیز دورې باید تیری کړي، همداسې قابله او همداسې ډاکتران هم په دې برخه کې کچېرې نجونې له زده کړو همداسې راګرځولې پاتې شي او ورته اجازه ورنکړل شي چې دوی لوړې زده کړې وکړي، اوس هم تقریبا دغه ډیر وخت تیر شوی دی، یو نیم کال را پدې خوا، فکر نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به موږ په دې برخه کې یو لوی تشه ولرو د نرسانو، قابلګانو او دغه راز د ډاکټرو ښځو په برخه کې؟
دا خو مشخصه ده چې چیرته د نجونو په مخ باندې مکتب کلاس نشي، تبا موږ زنانه نرسانو قابلو او ډاکټرانو د کمبود سره دغه اوسو ده مخ شو. دا تشابهمن سر عزیز که یوازې د مکتب تړل نه دي، هلته موږ ډاکټران لرو چې تقاعد ته سوقېږي، داسې ډاکټران او نرسان او قابلې لرو موږ چې متاسفانه د مملکت نه یا د وطن نه دغه شوي دي، دا وزي یا د وتو په حال کې دي یا وتلې دي. دا خو یوه تشه تبن منځته راځي، خو موږ په دې هیله چې په ډېر راتلونکي نږدې کې مکتبونو ته اجازه ورکړي تر څو موږ وکولای شو چې دا تشه د دې تشه مخنیوی وکړو. یعنی دا کوم ګپ یا دا کومه خلا چې رامنځته کېږي، خالیګه دا خالیګه مخنیوی وکړو او د صحت سکتور د دې دغه نه ضرر ونه ګوري د دې وضعیت نه.
اغلی غرشین کله څو د قول پر راسره اوسه مخکې مو شي خبرې سره وکړل، تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري، خو یو د څو د قول پر راسره اوسه یو پښتنه دوه پښتنه ممکن ورسته بیا هم مطرح شي. کور ودان اغلی هو تک تاسو ته به درزو، تاسو مخکې په خپل سرګنورو کې څه هم ورته اشاره وکړله، نړیواله ټولنه من جمله ملګری ملتونه کله ناکله لکه چې مخکې مو ویل د بیانونو په خبرولو سره دغه وضعیت چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو راوصل شوی دی دا غندي. آیا نړیواله ټولنه نورې کومې وسیلې لري چې پر طالبانو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره ورڅخه کار واخلي؟
یو شته بعد پام وکړو نورې څه چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په ایران کې د ایرانیو مېرمنو ملاتړ کوي، په افغانستان کې د افغانستان د مېرمنو په هغه ډول باندې ملاتړ نه کړی. هغوی چې کومې مثلا سړکونه ته راوځي، خپل غږونه وچتوي، مبارزه کوي، ګرد نړیواله ټولنه په دغو باندې ولاړه ده او دوی تر خپل تعقیب لاندې نیولي دي او په ایران باندې فشارونه راوسېدلي. ولې په افغانستان کې مېرمنې راپورته سولې دي، لاریونونه وکړل، غږونه یې اوچت کړل، بندیان یې سولې، ووهل سولې، ولې چا هم غږ پورته نه کړي دوی په ملاتړ باندې؟
اغلی هو تک نړیواله ټولنې نړیواله ټولنې څه کولای شولې د دغو لاریونونو ملاتړ وکړي؟ په خبرونو کې درلودل د طالبانو لخوا په ځینو لاریونونو کې له لاریونوالو سره ګډونوالو سره د زور زیاتی غندنه وکړه، نور څه کولای شوي؟
په غندنه معنی باید یو څه ولرو چې کچېرې موږ تل یو څه وغندو په غندنه باندې سم لاس نه راځي. دا اوس د طالبانو ټول هغه غړي چې د دوی په تړون کې دوی ګډون کړی ده او د نړیوالې ټولنې سره دغه منلې ده چې دوی به د ښځو حقوق نه تر پښو لاندې کوي، دوی به د ښځو د کار معنی نه ګرځېږي، دوی به د ښځو د تعلیم او د پرمختګ معنی نه ګرځېږي، دوی به د ښځو د کار او د پرمختګ مخه نه نیسي. ولې هماغه اشخاص نن سبا په لوړ څوکې ناست دي، بهرنۍ هېوادونو ته سفرونه لري، دوی له بهرنیانو سره د نړیوالې ټولنې سره په کانفرنسونو کې کینه اشتراک وي. یعنی دغه ډول تګونه را تګونه باید یو څه په طالبانو باندې په افشاري وسي، باید محدودیتونه ور باندې د سفر کولو وځي، ځکه هغه اشخاص چې دوی سره تړونونه کړي دي، اما هغه اشخاص چې نن سبا سرغړونه کوي له خپلو کړو وعدو څخه، هغه کوم وعدې چې دوی کړي دي هغه نن سبا نه عملي کیږي. په داسې حال کې چې د اکثریت طالب چارواکو لوڼې په بهرنیو هېوادونو کې، په بهرنیو پوهنتونونو کې، په بهرنیو ښوونځیو کې زده کړې کوي، دا د عدالت تله نه پېږم. ولې په افغانستان کې کږه ده؟ ولې تعلیم، پرمختګ، کار کول د یو طالب چارواکي د لور لپاره روایت لري؟ دا نه په قرآن کې راغلي، نه په حدیث کې راغلي دي چې دا یا آرام ده یا مبا ده. ولې په افغانستان کې دننه د افغان لور لپاره چې په حجاب کې روانه ده تر ننه پورې ما په خپله پانتون ویلی ده، ماکتمې ویلی ده، ولې نه په ما په خوندې کې کومه بیجابه جنۍ پیدا کړه، نه هم په پانتونونو کې، او نه ما په دغه شپاړس کلونو کې داسې ټول وسله چې هغه د خلاف د اسلام او د شریعت ووسیږي. چې نن سبا دغه دوه نقطې په افغانستان کې ټینګې نیول شوي دي، چې په افغانستان کې د ښځو د کار معنی هم بیجابي ده، او د تعلیم د مخې نیول هم یو بیجابي ده، او بل د دین خلاف تدریس ده. ما چې نه ده تدریس کړی، په دې مطمئن یم چې بل هیڅ کوم شاګرد په افغانستان کې د اسلام خلاف د شریعت خلاف څه نه دی لوستي. زه چې نه یم تللی بې ساتره بې اجابه، او ما نه دی لیدلی کومه جنۍ په داسې وضعیت کې. له دې نه معلومېږي چې د افغانستان په هیڅ ګوټ کې څوک نه دی تللي، ځکه الحمدلله موږ له پخوا څخه مسلمان وو. نه وي د امارات په راتګ سره څوک نه دي مسلمان شوي، او نه هم له امارات نه مخکې دلته چا ته داسې تدریس کېده چې هغه د خدای نه خواسته څوک دې ته تشویق کړي چې هغه دې له اسلام څخه واوړي. نو که چېرې دغسې ټکي چې هغه فاصله رامنځته کوي د اسلام او د مسلمان ترمنځ، فکر کوم دا به ډېره خطرناکه موضوع وي. زما هیله دغه ده له طالب چارواکو څخه چې هغه څه چې د خپل اولاد لپاره یې خوښوي، د خپلې لور لپاره یې خوښوي، هغه د دغه هېواد د دغې خاورې د لور لپاره هم خوښ کوي.
مننه.
هغه څه چې په اسلام کې نه دي راغلي، څه چې د تا د لور لپاره روایت لري، د مار لپاره ناروا دي، بیا دلته د خلکو ذهنونه، د خلکو زړونه له اسلام څخه مه ګرځوئ. دا طبیعي خبره ده. زه په دې مطمئنه یم که چیرې دغه رفتار کېږي، بل ورځ یو څوک په دغه ځای کې خپل عزت نشي پیدا کولی، خپل تعلیم هغه اساسي خلاف پاک کړی، د دې تعلیم حق ورڅخه اخیستل کېږي چې فرض عقیده، زه مطمئنه یم چې هغه به کفر ته پناه وړي.
اغلی وتک مننه. بیا هم بحث دوام ورکوو. رینا فضلي، اغلی هوتک په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه په تیر د دوحې د تړون چې امریکا له طالبانو له مشرانو سره د طالبانو سره لاسلیک کړ، وایي چې دوی هماغه کسان دي او مخکې هم ژمنه کړې وي چې د ښځو او نجونو حقونه به ورکوي که د زده کړې دي او که د کار په برخه کې وي. کراش اوس د همدې خبرې ته چې دوی دا ژمنه کړې ده، یو شمېر طالب چارواکو په ښکاره هم موږ تاسو شاهد وو چې دا خبره کړې چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې او کار مخالف نه دي، خو د شریعت په چوکاټ کې. تاسو هم دا منئ چې آیا له دې مخکې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، ښځې چې له همدغه حقونو څخه برخمنې وي، آیا د شریعت د اصولو مطابق دوی زده کړې نه کولې یا کار ته نه تللې؟
اول نه، دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، نو دا په دې معنی نه ده چې اسلامي امارات پر اساس سره مونږ مسلمانان کیږو. نو دا غا اسلام چې د لاله څلوېښت کال څخه بخات څخه مونږ ته راپات شوی دی، په مثلا خولوسته مونږ ته راپات دی، نو دا په دې معنی نه ده چې د یو نظام پر اساس سره به مونږ خپل دین او مذهب څخه تیریږو. جمهوریت چې کومولو هغه کوم د کوم کفر او خدای نه خاصه د اسلام له چوکاټ څخه بهر نه و. اغوی خوځو ته هم خپل بشري حق ورکولو، نارینه ته هم ورکولو. خو دا چې سید په ځینو برخو کې باید په دې باندې سترګې پټې نشي، نو په دې برخو کې ځینې ځینو کې ځکه په ویل کې د کابل کې دومره حجاب چې سر رقم دی وایي چې باید تو حجاب واغوستل شي، او یا تو صادرونه اوسي، دغه حجاب هلته نسبتا ډېر کم مطلب نه مراد کېده، خو هغه دوسې هم نه و چې د اسلام د چوکاټ څخه بلکې بهر و. نو دا په دې معنی نه شوله چې دوی د اسلام دا نظام د راتګ سره دوی اسلام راوړلو. اسلام الحمدلله مونږ د پخوا څخه مونږ ته راپات دی، نو د نظام په راتګ سره اسلام نه راتګ سره اسلام نه منل کېږي، بلکې هغه د پخوا څخه مونږ ته راپات دی. نو په دې برخه کې چې دوی وایي چې مونږ حجاب د ښځو یو دلیل د ښوونځیو لپاره او د مکاتبو لپاره کوم دلیل چې وړاندې کېده، هیڅ معقول دلیل دوی نه شي اوسېدلی.
مننه اغلی فضلی. هلی غرشین، تاسو ته درځو. تاسو چې د نرسانو او قابلګانو د شورا مشر یاست، اجرایوي رئیس یاست، نو حتما دا د نرسانو او قابلګانو هغه د کاري ایتیک یا اخلاق یو برخه هم ده چې دوی چې کله په کلینیکونو یا نور روغتیایي مرکزونو یا په روغتونونو کې کار کوي باید له ناروغانو سره څه ډول برخورد وکړي، او د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سم هماغسې جامې واغوندي، او که څه هم هغه سپینې چپنې دي یا خو په لرې پرتو سیمو کې ممکن دا نه وي، خو تاسو چې مسؤل یاست نرسانو او قبیلګانو ته په دې برخه کې داسې مشخص روزنې ورکوي چې له شریعت او دغه راز د اسلامي دود او کلتور سره سم باید دوی لباس یا جامې واغوندي او همداسې برخورد وکړي.
مننه. دا خو د نفر او قابلو د درسي نصاب یو برخه ده، ځکه په افغانستان کې مختلف کلچرونه دي او د همدې په خاطر موږ د هماغه منطقونه نجونې د قابلګۍ او د نرسنګ په برخه کې روزو، ځکه په هماغه خپلو پلرو پرتو سیمو کې د هغې په فرهنګ او په کلچر باندې پوهېږي، او بله دا چې هغې په خپلو سیمو کې خپل محلي لباس اغوندي، خپل محلي لباس نه استفاده کوي. تاسو کولای شئ که انسانات یې لرې د نږدې نه وګورئ، په ټولو ولایاتو کې نرسان او قابلې په کلینیکونو کې د خپل محلي لباس نه استفاده کوي، په سر یې وسطنه سپینه چاپنه اغوندي، د دې په خاطر باندې چې وپېژندل شي چې دا نرسه یا قابله ده یا یو صحیح کارکوونکی ده. یوازې په هغه واردونو کې چې زمونږ باید یو مخصوص لباس واخیستل شي، لکه د عملیات خانو برخه یا په زیږنتونونو کې د زیږون اتاق یا د هغه اتاقونه چې مخصوص لباس لري، هغې خپل مخصوص لباس اغوندي چې هغه هم مناسب لباس دی، یعنی داسې لباس نه دی چې دیو یا پکې لوچې ښکاره شي یا د دیو کومه بدن کوم غړي ښکاره شي، لکه لاسونه لکه غړی، او دا د مناسب لباس اغوندي. او ځینې دغه ته په دې برخه کې موږ د شروع نه تقریبا دا څو کاله چې موږ د قابلګۍ او نرسنګ په برخه کې کار کوو، دا زموږ د اولنی درسونو نه د فرهنګ د کلچر او د منطقې د خلکو په شان اوسېدلو یوه برخه ده زموږ د درس یا د نصاب.
دغه خدمتونه چې تاسو د افغانستان وګړو ته رسوي، په تیره بیا ښځو او نجونو ته، بیا هم مخکمه وویل چې یو نارینه نرس یا قابله نشي رسولی یا ډاکټر نشي رسولی، خو دغه موضوع ته ولې باید اهمیت ورنه کول شي؟ هغه څوک چې د قدرت پر راس کې دي یا مسؤل کسان دي، آیا دا مهمه موضوع نه ده د افغانستان له کلتور او دود سره سم؟ تاسو یادونه وکړه چې له همغه سیمونه تاسو نرسان یا قابلګان روزی چې له محیط سره بلدی وي، د خلکو له اناناتو کلتور سره بلدی وي، له محیط سره بلدی وي، له بل سره بلدی وي، دې ته ولې باید ارزښت ورنکړل شي؟ ولې باید په دې برخه کې پر ښځو او نجونو بندیزونه ولګول شي؟
دا خو ډېره مهمه موضوع ده چې دې ته باید ارزښت ورکول شي، او په دې قسمت کې باید هغه کوم بندیزونه چې لګول شوي دي هغه لرې شي. البته بندیزونه یو د کار په ساحه کې په دې باندې بندیز نشته، دوی په خپل کلینیکونو کې خپل خدمات وړاندې کوي. یوازې فقط څه شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې د نجونو مکتبونه شروع شي، چې تر څو د راتلونکي دپاره موږ وکولی شو چې خپل نرسان او قابلې چې څومره ضرورت ورته پیدا کېږي هغومره قابلې او نرسانې وروزو او خلکو ته د خدمت په خاطر باندې کلینیکونو ته دغه وکړه ولېږو. او زمونږ هیله هم دا ده چې دا بندیزونه اصلاح شي، لرې شي، او د صحت سیستم د دې موضوع نه، او ټول سیستمونه البته ډېر مهم سیستمونه دي، خو صحت ځکه د ټولو خلکو سره سروکار لري چې دا یو کومه نقص یا ضرر ونه ګوري په دې کې.
بلې هغه لږ شي نیوه ورستې پښتنه، او تاسو ته نور بیا زحمت نه درکو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وړ مورز وویل چې د افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته چې ډېرې بشري مرستې یعنې ډېرې مرستې بندې شوې دي، د افغانستان د روغتیا سکتور سقوط نه دی کړی، خو د نړیوالو د مرستو پر مټ تر اوسه دوام راوړی دی. WHO ویلي چې تقریبا د نوینه د زیاتو روختونونو په ګډون 2300 او 2400 روختیاي مرکزونه چې د قراردادي مؤسسو لخوا چارې سمبالیدلې او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر د سقوط سره مخامخ وي، ډیر قراردادونه فسخ شوي او هغه سم خدمات د مرکزونو نه رسول. خو د WHO او د یونیسف په مرسته بیا هم دغه سکتور تر اوسه پورې دوام کړی، خو بیا هم مرستو ته اړتیا شته. فکر کوي چې په دې برخه کې د روغتیا په برخه کې له سیاسي اړخه کې تیر شو نړیوالو هغه څه چې لازمه ده مرسته کړې تر اوسه پورې؟
که د سیاسي اړخ نه تیر شو نړیوال باید مرسته وکړي، ځکه هغه کومه مرسته ته چې ضرورت دی دوی ټول پوهېږي چې افغانستان په کوم دغه کې واقع دی. او نو په هغه کمې مرستې چې مونږ غواړو مرسته شوي منکر پې نه چې نه ده شوي، ولې په هغه رقم چې باید یو مملکت صحیح سیستم ته مرسته وشي په هغه رقم نه ده شوي. تاسو د جغرافیا د نظر هم د فرهنګ د نظر هم د لری پرتو سیمو د نظر هم دا ټول په نظر کې کو ونیسئ. صحت سیستم داسې یو سیستم نه دی چې یو دفعه ورته مرسته یا کومک وشي او هغه هماغه یو دفعې دپاره تطبیق شي، ځکه دا یو دوامدار سیستم دی. بنا دا کوم مرسته چې کېږي دا خو شوې ده، ولې د دې نه ډېرې ته ضرورت دی چې تر څو مونږ وکولی شو د صحت سیستم په باثباته شکل باندې وساتو او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړو.
بله آقای غرشین، به هم د تاسو لپاره وخت شته کومه خبره که لری کولای شي چې هم د اوسې وکړي؟ مهرباني
ډیر زیاته مننه. په دې هیله چې نړیوال وکولای شي د افغانستان سره خپل کومکونو ته ادامه ورکړي، د نه یوازې د صحت سیستم بلکې ټولو سیستمونو ته پاملرنه وکړي او افغانستان سره په دې بحرانی حالت کې د وټو په خاطر باندې کومک او همکاري وکړي.
ډیر مننه د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایوي رئیس هیلې غرشین چې د پرونې په دې برخه کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان مننه. بلی قدرمنو اوریدونکو، بیا هم بحث ته دوام ورکو. زموږ دوه نورې میلمنې خبریاله مریم هوتک، مدني فعال رینا فضلی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. رینا فضلی، تاسو ته بدر شو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تیرونی د منشن په امنیتي کانفرانس کې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د افغان ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. کله ناکله لویدیځوال دغسې غږونه اوچتوي، دا تاسو څومره هیله منې کوي چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو وضعیت بدل شي؟
لکه څنګه چې مونږ ټول نجونې، ما دلته څه پیژنم، یا زموږ په کورنیو کلیو ساحو کې چې کوم دي، دوی زیات هیله من دي، ځکه چې دوی کومه ژمنه او کومه هغه ګنګوسۍ چې روان دی په دې افغانستان کې چې په پسرلي کې به د ښوونځیو د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې به پرانیستل کېږي، دوی ته ډېر زیات هیله من دي. زه خپل کور کې شخصا زیاتې محصلین زموږ کور کې دي، زیات شاګردان دي چې په مکاتبو پوهنتونونو کې دي. چې کله دوی ته وګورم، د دې د ناهیلي توب ته وګورم، تر دې حده پورې دوی ناهیلي شوي وو چې دوی بیخي کتابونو ته نور سر شا کړله. آن دې نجونې ما هم ولیدلې چې دوی د دومره پرېکړو څخه، د دوی زمول نظام کومې پرېکړې چې وکړلې، دوی دومره ناهیلي شوي خپل کتابونو ته اور واچول وسوځول. ځکه دا یو دوی ډېره لویه او پرېکړه پرېکړه وله چې کوم چې په ذهن باندې هم زیاته روحي او ذهني ټول فشار پرې راوست. نو ځینې پیاوړي نجونې هم اوس هم شته دی چې په ټولنه کې شته او دا هیله مندې هیلې لري چې انشاءالله به پسرلي کې به کوم د حمل میاشت ښودل شوې ده، نو انشاءالله چې پوهنتونونه او مکاتب به پکې شروع کېږي هیلې شته، ځکه چې یو نه یو ورځ به دغه د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې به پرانیستل کېږي، ځکه پرته د علم او د تعلیم څخه یو هیواد مخته نشي تللی. که هر څومره نوموړی نظام ووایي چې زه په اسلام په چوکاټ کې یم، مګر تعلیم هم کوم د اسلام چوکاټ څخه وتلې کوم علوم یا کوم بل څه نه دي چې دوی ووایي یا سر کې پی پټیکړي یا اوس څخه کوم بل څه ووایي چې والا زیاتې نه کېږي، یا د اسلامي شریعت په خلاف دی. تاسو کوم څه نه دي، دا یعنی مطلب دا یو دی هغه تسمی او ضروری ضرورت ته چې باید هر یو جلی ته، هر یو نارینه ته چې ورکړ شوی د څه یو نارینه ته حق ورکوي، ولی یو جلی ته هغه کې تاسو څه نیمګړتیا ده؟ ای واجب دی هغه ار یو جلی کې توپ دی چې هغه یو جلی ده، دې په خاطر دې ته تعلیم حق نه ورکول کېږي. هغه دومره ناهیلي توپ سره چې ما خپل په خپل سترګو وینې ولیدلې چې د پوهنتونونو ته لاړې، پوهنتونونو دروازو ته لاړې، دې په هیله باندې چې دوی به وروستۍ ورځ باندې خپل پوهنتون ته ځما، نو خو مګر هغوی بېرته راستنی شول. نو انسان چې کله دې تعلیم دروازه پر مخ ورته بند شي، نو ناهیلي کېږي، نا امید کېږي. اگر بیا هم دوی د دومره دوه میاشتې درې میاشتې تقریبا چې دوی دا په کورونو کې پاتې شوي، مګر بیا هم دوی تر اوسه پورې خپلې مطالعې ته دوام ورکړی دی. دوی په هیله چې یو نه یو ورځ به زموږ په پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې به خلاصې شي، نو دغسې که چېرته دوی هیله خدای دې وکړي چې دا ځل همداسې د هیلې په شان پاتې نه شي.
مننه کورودان. خبریاله مدني فعال شایسته صافی هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلی صافی، خبرونه ته خره خلاص.
مننه.
د واتس اپ لارې را سره وصل شوې ده. نه پوهیږم چې تاسو دا بحث اوریدلی کنه. دا اوریدلی مو خو تر اوسه پورې نیم ساعت نه زیات پر دې خبرې وکړلې چې
نه ولا ډېر او زیات هو بخې اوس وصل سم تاسو واتس اپ نمبر.
بله بله ډېر ښه. موږ په دې خبرې وکړلې چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر ملاتړ نړیوال کله ناکله خپل غږ اوچتوي. تېره اونۍ د منشن په امنیتي کنفرانس په څنډه کې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو هم غږ اوچت کړ. په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې د طالبانو له لوري لګول شوي محدودیتونه وغندل. که په دې راته خپل نظر ووایي چې آیا نړیوالو تر اوسه کافي فشار پر طالبانو راوستی او که راوستی نو ولې نتیجه نه ورکوي؟
دل خدای په نامه ساسو اول سلام تاسو ته میهمانو دوی ته اوردین کو ټول ته ډېر زیاته مننه. دا خو یو ښکاره خبره ده چې د افغان کله چې طالبان افغانستان ته راغلي او دا موضوع ډېره جهاني سوی ده او ټول جهان خبر دی چې په افغانستان کې څه وضعیت جریان لري او څونه ستونزه او مشکلات مخصوصا د ښځو باندې راغلی ده. او د دونه سونځه چې اته زما په نظر په ایست کوم هیواد حتی اسلامي هیواد کې داسې سونځه ما تر اوسه لیدلی نه ده. اولین هیواد زما په نظر زموږ افغانستان هغه اسلامي او چې دونه شهرت لري او په دا اسلامي برخه کې او د انانات کلتور فرهنګ بیا هم داسې غټه سونځه پکې سته چې هیڅ حل کېدو موضوع مسله پیدا کېږي نه، چې حتی نړیوال ټول هیوادونه په دغه د افغانستان په حق له جلسې نیسي، کنفرانسونه، جلسات، هر شی دایر کیږي. مګر زه خوشینه په دې ما چې ولی دا دونه جلسات په ناروی، اسلو، دوحه، قطر او اوس په مونیخ کې اخیستل کیږي، دا ولی اغیزه نه ورکوي؟ ولی اغیزه من نه ده طالبانو باندې او د زموږ هیواد باندې.
همدا
دوی د ښځو نه چې
صافه ام د پښتنه مال تاسو وکړه چې ولې اغیزمن نه دي دغه فشارونه؟
بس ام دې باندې زه وایم خبرې وکم چې ولې اغیزمن نه دي. سو ولې دوی سم جلسې موضوع مهمه مسله ده دي چې تاسو جلسات تر سوچ عملی ونسی کنه اس مونږه کوم اغیزه لیدلې نسو. او د مونیخ د خزه د وزیران د ټول د سي فوې ودونه ټول سي د افغانستان پر اس زمونږه حمایت وکړه او هغه مونږ سره هم دیو کړ ډیره مننه کاو چې دا اصلا د سي زما په نظر حمایت خودل اصلا اس کوم اغیزه نه لکه دوی غواړي واقعا د افغان د خزو نه حمایت کوي او غواړي چې موږ سره هم درد کوي. نو ولی هم داسي جلسه کانفرنس ما سوزلی په دا مارکه کې ویلی په هر مارکه کې تر سوچ په خپل افغانستان زموږ په هیواد کې جلسه وانه خستل کیږي وانه خلی او ما غ وزیران د هر یو چې همدل ته باید راسي.
اغلی صفه اتمن تاسو به وضعیت افغانستان ګوري خبرونه به تعقیبوي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي راغلل قندهار ته لاړل، اما خپل ملاحبت الله خون زاده ورسره ونه لیدل. یعنی په دې معنا چې دوی خپل هڅې کړې دي؟
دوی خبره خدا ده بلی. نه هیڅ کومه هڅه نه دي کړې ده. زه وایم ولې هڅه نه دي کړې که دوی هڅه کړې ده ملا اخندزاده اول خدا هیبت الله ده سوق ده خو مونږ تر اوسه په سرګې نه لیدل که دا کوم مجسمه ده، کوم روسی ده، کوم پاکستانی ده، چی شی ده. یوازې دغه خبره معلومه ده چې هغه آواز معلومه نه ده چې دا هغه غږ ده چا غږ دی. دا یو مسله. او بل مسله چې دوی راغلي په قندهار کې او نور طالبان سر د سر کم دا دونه هیوادونه چې په قدرتمن ابر قدرت شوروی، امریکا او لندن دوی چې پاور قدرت حکومتونه بر قدرت حکومتونه دا دونه کولی نسی چې دا د طالبان قناعت ورکی او طالبان باندې
فشار راوړي. صفای
په دغه ایران
په تیر شلو کلونو کې
واقعا کولی
په تیر شلو کلونو کې امریکا په مشرۍ د ناتو ټول قوتونو زور وازماو غوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي، طالبان سولې ته غاړه یعنی مجبوري کې سولې وکړي، سولې ته غشي. خو دغه پوځي هڅو هم هیڅ نتیجه ورنکړله. په هر صورت په دې بحث به بیا هم دوام ورکو. اغلی هوتک تاسو ته درځو. مخکې د رینا فضلی په څرګندونو کې مو واورېدې چې سره له دې چې دغه سي بندیزونه پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې لګول شوي، خو بیا هم ښځې او نجونې ډېرې ناهیلې نه دي. مثلا د بیلګې په توګه وویل چې نجونې بیا هم خپلو زده کړو ته په خپله دوام ورکوي. څه کېدای شي خپله ښځې څه کولی شي او نجونې څه کولی شي؟
ډیره مننه. اول خو زه یو غوښتنه د اسلامي امارات څخه لرم، ځکه خپل د اسلامي امارات چارواکي ټول په دغه مسله کې وقفه نه دي. یو نفر مبارک غني، بل نفر فرض غني، خلک یې یو دوه کيران کړي دي چې بل اخره د کومې وو مني، کومې وي رښتیا وایي. هغه چې مبا وایي، مبا ده نه، په اسلام کې د ښځې زده کړې مبارکه لی دغه، او کنه هغه چې وایي تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، دا الهي امر ده او دا یو ثابت امر ده. نو بل خره وګرځي د مېرمنو ته، مېرمنې یعنی اوس مهال سره لدې چې شرایط نه لیکون کې دي، حتی کورسونه ور باندې بند سول، کورسونه کې اوس نجونې ته د زده کړو د پرمختګ اجازه نه ورکول کېږي، چې دغه هم یو الهمندي و خلق لپاره چې ګواکې له دغه طریقې دی وکولې چې خپل لورانو ته د پرمختګ یو څه ناڅه زمينه برابره کړي، یو غلط زده کړې وکړي، او کچېرې پراتلونکو کې خوندې خلاصيږي او دوی ته د زده کړو حق ورکول کېږي، بیا کولې چې د سوي امتحانونه ورکې دي یو کال مخته ولاړې، ځکه دغه عمرونه مخ په لوړې دوی او عمر دغه څه ځای کېږي چې په سنفونو کې پاتې کېږي. کچېرې دوی ته ترفي ورکول کېږي، بې سواد فارغيږي، چې دا افغانستان په ځان د افغانستان یو بے سواد نسل له خوځي او له پانتونونو څخه فارغوي، دا د افغانستان په ځان باندې تمامېږي، یعنی راتلونکي نسلونه به بل اخر دغه بے سواد نسلونه څنګه روزي. خو هیله مې نه ده چې په کورونو کې مایندې پلارونه هغه خوایندې ورونه چې د زده کړې کړې دي او د سناسه پرمختګ کړی ده، هغوی په کورونو کې له ځانه وړو ته تدریس وکړي، هغوی ته کتابونه راوړي، که بل اخر د خوندي کتابونه نه یا کتابونه نه لوستل کیږي، دا تشویقي کتابونه چې د کیسو کتابونه ووسیږي، یا مثلا راتلونکي لپاره د هیله مندۍ کتابونه ووسیږي، خو څه دی راوړل چې د مطالعې لپاره تر څو د مطالعې څخه لري پاتې نه شي. چې یو ښه مثال د کابل په پولیس سخته کې تیر ورځې مطالعې دود کولو لپاره او بخښي کوم هغه ځوانان چې راټول شوي وو، هغوی مطالعه کول او نور ځوانان هم تشویقول، دغه یو ډېر ښه ګام ده چې که چېرې په دغه ډول سره ځوانان په خپله یو د بل لپاره لاس په لاس وي، د پرمختګ او د تعلیم زمینه برابره کړي. ښوونځي ته خو د تګ چانس نهشته، هغه خو تر اوسه پورې بند نه کتم هیلهمندۍ دې ته ستا داسې اوازې شته چې ښکایي په پسرلي کې ښوونځي پیل شي، بېرته پوهنتونونه هم پیل شي، خو دغه ډول اوازې مخکې هم ډېرې خپرې شوي دي، چې یعنی داسې ډېره هیله مندي نه شي ورته کېدلی، ځکه مونږ دغه ډول هیله مندۍ یو له ډېر پرمختګ څخه راوګرځولو. دغسې ډېرې هیله مندۍ ولې چې مونږ د پرمختګ لپاره، مونږ د زده کړو لپاره، مونږ د کار کولو لپاره لرلې، ولې هر څه معکوس راغلله، هر څه داسې برعکس راغلل چې بالاخره په ټولو برخو کې ټولې لارې د پرمختګ او د تحصیل په مېرمنو باندې بندې شوې.
مننه آغلې هوتک، تاسو هم ورته اشاره وکړله آغلې صافۍ. په تیرو شلو کلونو کې د ډېرې ښځې او نجونې هیله منې شوې وې خپل راتلونکي ته، چې په ټولنه کې به فعاله ونډه ولري، ښه راتلونکي به ولري، او دوی به هم لکه د نارینه په څېر یوه ستنه واوسیږي د خپلې کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره. خو لکه څنګه چې اوس لیدل کېږي داسې ونه شول. تاسو څه فکر کوئ چې دغه په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان دننه هغه څیرې چې د نجونو د په ملاتړې غږ اوچتاو ډېرې مدني ټولنې جوړې کړې وې، او ډېر د همدغو ټولنو له لارې ډېر خپل معاشونه ترلاسه کول، او ډېر هر همیشه په بحثونو کې راڅرګندېدل، اوس د دوی ډېر غږونه د ښځو په ملاتړ نه اوچتېږي، ولې؟
مهم داغ دا مهم مسئله خبر ده چې انګیزه اوس نشته، مونږ هغوی ته څنګه انګیزه ورکړو؟ په کوم اساس چې دوی درس وایي، دوی خپل راتلونکی امیدوار اوسي چې دوی درس وایي او کولی شي. خو دا دوه کاله تیر شو، بعدیخ په صدی کې آیا مکتبونه خ
بله ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي آغلی صفای، نه پوهیږم چې تاسو چیرې
ناسته اوري؟
بله اوس مهرباني تاسو دوام ورکړئ.
اوري؟
بله ستاسو غږ اورم، زه مهرباني.
زما خبره ده، ما ول
کینو سی یو کورنی او عبد شاگردانو خون کوي دوی څنګه غي ذکرو کی څنګه غوي امیدوار سی خپل آینده لپاره زمدا غوي ما چې موږ په داسې هوات
او اغل صفای اغل صفای کدی
ممتازن د کومه هیدا
سیدا درسته ده چې دغه وضعیت ډیر انجونی او خزینه هلي کړی دي خو یو ورځ به بل اخر په دغه رڼایي ولیدل شي
یعنی
بله رازم دې خبره ته چې آیا فکر کوي چې نارینه په تیر بیا هغه مشهور څیرو چې په تیر نظام کې ډیر زلیدل ډیر راڅرګندېدل آیا د خزو د حقونو په ملاتړ کافي غږ اوچت کړی دی له نارینه او تاسو څه توقع لري آیا هغه توقع مش درلودله دوی برابر د کړی دی یا د خزو په ملاتړ درېدلی
نہ تروسا مخوس تاسی کوما هغه کرچ په جمهوریت کې هغه سيري وو چې مشهور وو په رسانه په سوشل میډیا په ځای کې کړه کې د اوس ټول پټه ده ځکه وی په جمهوریت په وخت کې په وخت کو هغه خزو لپاره کوم کار کولې ونه سو وس هم کولې نسلی دي خطر هغه کوشت کولې نسی زم دې غوایم کا وی سم کار کړی وو د خپل یو خور مور او خواندې لپاره چې هغه هغه وخت پس یو صلاحیت درلوده په حکومت کې وو اوس هم کولی سي زموږ په څنګ کې درېدل او زموږ نه حمایت کړی وو اوس له هغوی د دې خاطر خپل غږ اوچت کولی سي هغوی مخ نه لري د کوم په اساس هغوی په کوم وجدان هغوی ودرېږي زموږ نه حمایت وکړي اوس موږ ما تر اوسه چې همدا دوه کلسو رسانی ګورم او په همدا راډیو پارځای کې زه او ما تر اوسه داسې کوم سیره نه لیدلې نه ده چې د افغان د میرمن ښځو نه حمایت کړی وي اما هغه سیرې چې مخکې با جمهوریت کې اوس کوم بغیر لا هغه سیدی صاحب څخه نو تر اوسه هیڅ کوم یو سم د خزو د افغان خپل میرمن خزو او انجونو څخه حمایت کړی نه ده
بله
او کواقعا هغه وجدان لري او تحصیل کده دي او خپل ځان رسیدلی هغه اوس په مونږ په افغانستان کې موس نه ده اوس ځان په ولی نسی او تختیر زلی ده ځکه څوک چې خیانت کړی ده اوس په افغانستان کې نسته
بلې صافي دا مدد لپاره پښتنه وکړه چې یو اړخ داده چې نړیوالو په کراتو خپل غږ اوچت کړی دی په وینا او سره ځینې اقدامات سره تر اوسه پورې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او عمده علت هم دا بلل کیږي چې دوی د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې خپل کړې ژمنې نه دی عملي کړي خو رازو بیرته دی ته چې دغه قشر ته په داخل د افغانستان کې په کور دننه هم ځینو فشارونو ته اړتیا ده چې پر واکمنانو باید راوستل شي رابشم دیتا رینا فضلی بحث لپاره ډیر وخت نه لرو د نوی تحصیلي کال پیلېدو ته تقریبا دغه د یو میاشت پاتې ده د ځینو لورو لخوا داسې ویل کیږي چې ښایي نوی کال له پیلېدو سره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او دغه راز ښوونځیو دروازې پرانستل شي څومره هیله من یاست چې دا کار به وشي
زه په خپله شخصا چې دا چې یو جنۍ یم د تعلیم چې څه رقم تعلیم د انسان په ژوند کې څومره تغیرات راولي څومره مستقیمې لارې ورته ښیي او ډېر مختلف په هر اړخ کې یوازې دا نه چې موږ د تعلیم په ذریعه باندې یو څه ترلاسه کړو بلکې موږ د خپل ژوند تګلاره ټاکلی شو موږ د ژوند په تګلاره باندې پوهیږو چې باید په کومه تګلاره باندې موږ کولی شو خپل نوموړي هدف ته ورسیږو دا چې زه په خپله په دې تعلیم په ذریعه باندې پوهیږم نو دا د هر انسان یوه هیله ده چې داسې یو لاره داسې یو څه ذریعه واوسي چې د هغې له امله د خپل هغه نوموړي ټارګیټ کوم ګول یا کوم هدف چې د ژوند د هغې ته ورسیږي نو دغه ذریعه چې کومه طریقه او کومه تګلاره چې ده فقط د تعلیم لاره اوسېدلی شي نو زه په خپله شخص زیات هیله مند یم ځکه چې ما په خپله زیاته سینچنه لیدلې دي چې په وروستیو په سمسترونو کې دي نو مکمل د هغوی هیلې مطلب ختم شوې وي اوس چې دا اوس وختونو په وروستیو کې چې کوم دی دغه اوازه چې کوم خپره شوې ده چې په همل میاشت یا نوموړي د کار په شروع کې چې کومه میاشت دی کې به نوی مکاتب پوهنتونونه شروع کېږي نو دا داسې شو لکه یو انسان چې بېرته یو ځل بیا راژوندي شي او یوه هیله چې کومه ختمه شوې وي یو ځل بیا د الله تعالی لوري ورته کوم دغه غوندې وشي چې حتما به یو څه کېږي نو ځکه ټول زیات یوازې زه نه اصل کې کاغذ مکاتب او انجینری او چې څه دې پونتونونه انجینری زیات زمانې چې بس الله دې وکړي چې او د دغه د وازی د پونتونونه او د مکاتب خلاص شي خو زیات دې ان شاء الله چې هله مشتبه چې خلاص شي.
اغلی او تک تاسو څه فکر کوئ په تیر د طالبانو د یو شمېر چارواکو لوري چې کله ناکله د خزو او انجونو د حقونو په ملاتړ د دوی څرګندونه کوي په ورستو کې موږ هم شاهدو چې یو شمېر ویلي چې دوی هم د دې مخالف نه دي خو وضعیت ته ګوري او دا به ستونزه ډیر ژر هواره شي. فکر کوي چې دغه راتلونکي حمل چې کله درسي بهیر بیرته پیلېږي په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته نجونې به پریښودل شي چې کوم ځای ته لاړ شي او پوهنتون ته هم نجونې او ښځې
زه هیله من یم دې ته بلکې زه یوازې نه چې د افغانستان هر وګړی هغه که متعلمین دي که محصلین دي که مور او پلار دي ته هیله من دي چې د نوي تعلیمي کال په پیلېدلو سره بیرته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي هغوی ته چانس ښوونځي ته د تلو پوهنتونونو ته د تلو ورکړل شي. او زه فکر نه کوم چې بغیر له دغه نه د دغه ډول حکومتونه ډېر دوام هم وکړي ځکه اوسمهال د میندو پلرونو هیلې یوازې خپلو لورانو ته نه دي بلکې د دې هیلې لورانو ته دي او بلکې یوازې زمونږ ته نه دي چې یعنی یوازې زوی کولی شي د مور او پلار لاسنیون ته یې وسیږي او دلی سره د اقتصادي ډګر کې وګپو وګودري کې د دې مرستندوی دي تمام سینه سبا موږ او تاسو ګورې چې اکثره داسې نجونې دي په کورنۍ کې چې دي د کورنۍ بشپړ مسؤلیتونه په غاړه اخیستې دي نو دغه وضعیت په کتو سره زما هیله ده چې ښوونځي بیرته پیل شي او که چیرې د طالبانو ډلې نه شروع کوي یا مخکې له دې نه بند کړي اوس باید شروع کړي ځکه دوی وایي د دې نظام کاملا اسلامي ده هر څه د اسلام مطابق روان دي نو چې کله هر څه اسلامي دي له شریعت سره برابر دي هم د شریعت او د اسلام د اصولو خلاف نه دي روان ولې نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. دا د دوی په وینا چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا فساد و یا مثلا ښځې بې اجابه تللې اوس خو هر څه اسلامي دي اوس آرامي هم نه اوس خو جنګ هم نشته اوس خو اسلامي شریعت هم پلی کېږي نو اوس ولې نجونو ته د زده کړو حق نه ورکول کېږي اوس ولې د هغوی د پرمختګ مخه نیول کېږي.
مننه آغلې صافی. تاسو څه فکر کوئ په تیرو په تیر جمهوری نظام کې به کله چې چارواکو د کوم پلانونو خبره کوله نو رسنۍ به په جریان کې اچولې چې موږ دغه په پام کې لرو او پراتونکو کې غواړو چې دغه اقدامات وکړو دغه مرته کار کړی دی یا په دې برخه کې دغه بهیر دغه څه په دې ډول روان دی خو د طالبانو چارواکي چوپ دي. کاغه د اطلاع د لوړو زده کړو وزیر دی که د پوهنې وزیر دی او که نور اړوند مسؤلین دي ملت ته په دې اړه معلومات نه ورکوي چې دوی په دا تیر څه باندې یو نیم کال کې څه کړي دي. دوی چې وایي چې موږ ورته ښه چاپېریال د زده کړې برابروو د ښځو لپاره د کار کولو ښه چاپېریال برابروو په دې برخه کې له ملت سره خپل پرمختګونه نه شریکوي چوپ دي ولې؟
دقیقا هم داسته دوی چې کله کوم اقدام نیسي هغوی خپله هغوی یوازې د هغوی کابینه خبره ده. دوی خپل هغه پلان لکه جمهوریت په وخت کې رسنوی دوی خبر کېدل په دغه میاشت کې او په دغه کال کې موږ داسې پلان لرو مګر دوی داسې کولی نیسي. اوس موږ هیله من یو چې
ولې نه کوي هغه صفحه زما پوښتنه ده ولې نه کوي دوی مثلا تیر پسرلی کې چې کله اول شول چې خونځي د نجونو پر مخ پرانستل کیږي ټول نجونې لاړلې خونځي په مخ کې
په دغه کې وو
بیرته وتړل شول.
په دغه کې څو هغه مهمه ټکی ده یو دا چې دوی په خپل خبره باندې ولاړ نه ده کنه ځکه وو دوی ویل چې موږ مکتب خلاص او تروسه خلاص کړی نه ده. دوهمه ده دوی چې په خپل منځ کې جوړ نه ده یو نیمایي وای چې مکتب خلاص سي او بل نیمایي وای چې مکتب خلاص نه سي. او دریمه مثلا نقطه ده چې دوی د دې په هغه امیدوار دي چې نړیوال دوی رسمیت وپیژني. زه دا وایم که تاسو د ملت مشکل حل نه کړئ خلک ترې نه دي سمجوانو کې نو څنګه د نور هیوادونو نړیوال تاسو په رسمیت وپیژني. تاسو په داسې حکومت تاسو په واک دي تاسو په اختیار دي هر څه کولی سي دونه خدمت کولی نسی چې دا انجونو خپل مکتب ته ولار سي نو کله چې تاسو په رسمیت وپیژندل سي آیا رښتیا تاسو خپل هغه خبرې باندې عمل کوي
طالبان بل څه وایي؟ طالبان وایي چې نړیوال د افغانستان د کورنیو مسایلو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار نه اخلي. دوی هم همدا موضوع مطرح کوي چې باید زموږ حکومت په رسمیت وپیژني او دا زموږ کورنۍ مسله ده. خو له بلې خوا نه بیا تاسو وایئ چې دا طالبان د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاروي د ښځو او نجونو تحصیل او دغه راز کار.
دقیقا دواړه طرف هم داسې هغې لري هدفونه لري که نور هیوادو سایه زموږ هیوادونه دي اروپایي همدا هغوی د خپل منافي هدف په هغې د طالبانو څخه ګټه اخلي او طالبان هم همداسې کوي د خارجیان په همدغې مسله ګټه اخلي او د تحصیل او ښوونځي دا شیان سیاسي کوي. مګر زه غواړم چې د تعلیم د کار دا شیان د هغې سیاسي ونه کړي. دا د سیاسي خبرې نه ده او د طالبان له همدې خاطره فشار راوړي چې تر څو دوی په رسمیت وپېژندل نه سي زما په نظر اصلا مکتب خلاصوي نه خلاصوي او ځکه د دوی هدف هم دا دي. ځکه د یو خوا دوی وایي چې موږ د اروپایان خبرې نه منو او موږ خپل څه شی چې زموږ په اسلام کې ویل ده سمه ده. په اسلام کې علم نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ولې تاسې د اسلام د شریعت په مطابق تاسې عمل نه کوي؟ موږ شکر الحمدلله مسلمان یو او زموږ هیواد مسلماني هیواد ده او زموږ خو انجونو چې کله مکتب ته تلل زموږ ټول سادن ښځینه وو او تایمونه زموږ بیل او زموږ لباسونه هر شی منظم وو. اوس تاسې په څه شی باندې شارې کوم؟ هغه چوکات قانون شریعت ویلي تاسې جوړوي. دوه کاله سو تر اوسه تاسې یو قانون جوړ کړی نه ده، یو محیط زده کړو لپاره جوړ کړی نه ده. د دې نه وروسته هم زما په نظر دوی څه کول نه سي. مګر هیله من دیم، خواهش کوم د دوی نه چې مکتبونه خلاص کړي ښوونځي، ځکه زموږ دا چې خلک دي بدبخته دي او بدبختي خواته بیا روانېږي. همداسې زموږ یو نسل یو قرن بې سواد همداسې بیا پاتې کیږي.
مننه کور ودان له خبريال یو مدني فعال شایسته صافی، خبريال مریم هوتک له مدني فعال رینا فضلی او دغه راز د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا له اجرایوي رئیس هلای غرشین څخه له ټولو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. خبرونه مانوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړه.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم. که چې پسینه خپل به مړم سبا بیا بیا راځم. که چې پسینه خپل به مړم سبا بیا تم سهار شدنی ماشام دا یا رازم لکای تم سهار شدنی ماشام دا یا رازم دایم کانست چی پر دیبا دار بکا یا رازم کتی پس بینا پل بی مورد سبا چا